السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننې یو خبرونه پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل تاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: طالبانو خپل کابینه اعلان کړه، د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقی طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې پرتی ستونزې:
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګرۍ په تور لیست کې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له وجې د احتمالي بحران خبرداری ورکړی.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د له منځه تلو په حال کې دي.
او بیا د عامو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
طالبان چې نن سوي دي نظام خراب ده، پیسې خلکو سره نه سم مشوره پوهدري نه لار څه ودرې.
نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. د افغانستان یوازینی یهود هم له هېواده ووت، او ترکیه وایي سږکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخندزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تیره شپه د طالبانو ویاندویانو رسنیو ته واسطه وویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو یې ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفي دي. په مهمو وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو د وزیر، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالی د وزیر پر دندو ګمارل شوي دي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته ویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو زیاته یې کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. طالبانو پرون وویل چې نوی حکومت او وزیران به یې موقت وي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې کله به او په څه ډول به حکومت اعلانوي. د ترکیې ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو، خو ده ویل چې موقته کابینه اعلان شوې. پرون له دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي و چې نورو هیوادونو ته هم د ترکیې سپارښتنه ده چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه کې د بیړه نه کوي. د پخوانی جهادي قماندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته چمتو ده.
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنچیر یې هم نیولی دی. نه، پنچیر یې نه دی نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شی به ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې وبینی.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي، او وی ویل چې د امریکا چارتر الوتکو ته ځکه د الوتو اجازه نه ده ورکړل شوې چې یو شمېر کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې طالبانو د امریکا د شپږو چارتر الوتکو د الوتو مخه نیولې. ښاغلی بلینکن په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې د امریکا او طالبانو د خبرو پر نتایجو رڼا واچوله.
We've also been engaging with the Taliban on this topic, including
موش پدې برخه کې تر تیرو څو ساعتونو پورې د طالبانو سره تماس درلود. دوی ویلي چې د سفر د اسنادو لرونکو خلکو ته به د وټلو اجازه ورکړي. موږ او ګڼ نور هیوادونه به دوی پدې برخه کې مسؤل وګڼي. نړیواله ټولنه ګوري چې طالبان پر خپل ژمنه دریږي کنه.
بلنکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. ترکیه وایي سکالی له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخنی ولیده. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2021 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمه یې افغانان دي. اکثر افغانان ترکیې ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بلاخره پرون ووت. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شو. تر اوسه څرګنده نه ده چې 26 کلن سیمنتوف به چیرته لاړ شي، خو میرمن او نور خپلوان یې اسرایلو ته تللي. نوموړي سکل پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي و که طالبان واک ته ورسېدل دای به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ وړاندې او کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د میلیاردونه ډالرو نورې بودیجې غوښتنه کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالره د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارده د افغانانو د را ایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 122000 ډیر کسان د اګست تر 1.5 مخکې له افغانستانه ایستلي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وږی یا سمبولې 10 ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونې لومړی راپور. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپله موقته کابینه پرون اعلان کړه. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قمندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، ملا محمد زای او داود مزمل چې د تیرو 20 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شوراغړو ته مهمې چوکۍ ورکړل شوي. د حقانی شبکې ته هم مهم وزارتونه ورکړل شوي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویې میلسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه دا راپور واورئ.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویه ملسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیاو د صدراعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنګټن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقی طالبانو ترمنځ تقسیم شوی ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکی وزارتونو دپاره لکه د عامی روغتیا وزارت و ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی، ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي د دغه وزارت چې امیر خان متقی به یې سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړې ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیرې ته ویلي چې کابینه یې ټول شموله ده. دی وایي د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په خټه ازبک، لوی درسیس فسیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوي سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نویم لسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او که نه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړې کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه مرکه کې وویل پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. دې ته ورته دریس اروپایي ټولنې ښودلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډېر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو بالاخره پرون خپله سرپرست کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شورا غړو ته مهمې څوکۍ ورکړل شوې دي. اسمت څاروان د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سامي یوسفزي سره د دې کابینې پر څرنګوالي مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو اړوند موضوعات تعقیبوي، لومړی د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په اړه نظر څرګندوي.
لا محمد حسن اخوند د طالبانو د افتدایي مشرانو شکده د کندهار اوسیدونکی ده، په قوم بابر ده. د طالبانو حکومت چې جوړ شو د ملا رباني اخوند څوک چې هغه وخت د طالبانو رئیس الوزرا و د هغه مرستیال او په عین حال کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر و، بیا چې په 2000 کال کې ملا محمد رباني اخوند غالبا د کینسر د مرض له وجې نه وفات شو. د هغه د وفات نه وروسته د طالبانو تر سقوط پورې د طالبانو رئیس الوزرا و. د طالبانو د سقوط نه وروسته دی بیا هم د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی و او په ډیرو مجلسونو کې به شرکت کولو، خو ډیر وخت د پاره تنها پاتې شو. دی څنګه د بابل قوم سره تعلق لري او د کندهار ده، یعنی په طالبانو کې ډیره زیاته او غټه برخه نه لري لکه نور قومونه د کندهار چې لري، او افراد یې دومره زیات نه دي پکې. خو د ده په اړه باندې ویل کېږي چې دی نرم سړی ده او د خپل پخوانی مشري په وخت کې له ټولې کابینې د طالبانو هغوی سره ښې اړیکې لرلې او د واک چلولو یا د کابینې د چلولو تجربه د پخوانه ځان سره لري.
طالبانو ډېر شمېر غړي خصوصا مشران په تور لیست کې دي د ملګرو ملتو یا د امریکا، فکر نه کوي چې دا به د دوی لپاره یوه ستونزه وي؟
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګري په تور لیست کې دي، او طالبان د لپاره به دا تر ټولو ستر چلنج وي چې دغه وزیران به څنګه کولای شي چې د افغانستان د باندې سفرونه وکي، خو طالبان پوره اعتماد دي چې دوی به وکولی شي چې خپل ځانونه د تور لیستونو نه وباسي او نورو ملکونو ته د لیدنو کتنو لپاره سفرونه وکي.
نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، اما اوس چې لیدل کېږي دا حکومت داسې نه ښکاري چې نړیوالو ته به د قناعت وړ وي که څنګه؟
زما په خیال د نړیوالې ټولنې دپاره دا مهم نه ده چې طالبانو په کابینه کې څوک ګډون لري یا څوک ګډون نه لري، کوم قوم خلک پکې ډیر دي یا د کوم کم خلک پکې کم دي. هغوی دپاره دغه یو داخلي مسله ده، د هغوی دپاره مهمه دا ده چې د طالبانو خارجي پالیسیانې څنګه دي، د دوی د ټوریزم او د القاعده او د نورو دغه ډول ګروپونو په اړه باندې دوی څه فکر کوي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه اوس په دې باندې ډیر غور کوي چې ولې د طالبانو په کابینه کې د ټولو قومونو ورته نمایندګي نشته یا ولې میرمنې نشته ده. البته هغوی دپاره به یو وړه نقطه وي، خو په مجموع کې د نړیوال ټولنې دپاره دا مسائل اوس داسې بریښي چې دوی دا فکر کوي چې دا د افغانستان د خلکو خپلې داخلي مسائل دي او خارجي مسائل چې نړیوال ټولنې دپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر مهم دي، هغه د طالبانو راتلونکي اقدامات او د هغوی بهرنۍ پالیسي او د ټوریزم او د نړیوال ټولنې سره د کار او ماحول جوړول دي.
د سیاسي چارو شنونکی او جورنالیست سمی یوسف زای و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د کابینې پر ترکیب خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په همدې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خداشې بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي آنلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اگست پر 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان ینس لایر کې له قول لیکي چې په جنیف کې په یو خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایی مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالر بیړني بسپنه غوښتې ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول چې د روانې دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د یکشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د پلاوي له کتنې وروسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو درسولو پر اړتیا او ملاتړ چینګار وکړ. د په ځل کې د چې د اگست پر 15 پر ټول افغانستان د طالبانو لول کې وروسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالی مرستې بندي کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داسل کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښې حکومت د جوړولو لپاره د طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پارېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولی سي د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوې ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندی افغانستان کې واکته د دې ډلې پر اساسولو کې مرسته کړې وه. مجله زیاتوي. یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د بدسل کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ته د یوه بهرني چارواکي لومړی سفر و. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتین ګریفیتس پر ټویټر لیکلی چې له داسې خلکو سره یې لیدلی دی چې د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي دی چې جګړه، وچکالي او کورونا وایرس د دې لامل شوي چې 18 میلیون افغان وګړي بشري مرستو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د زمري له 24مې نیټې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
جنتګل د کابل ښار په یوه څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو 2 اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنتګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له 2 تر 8 چرګان پلورل، خو اوس 2 یا 3 پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و دا چې به خرڅېدلې، اوس 3 نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشونه په ودرېده، لار څه ودرېده. طالبان چې نن سوي دي، نظام خراب به ده، خراب به ده. داسې
په افغانستان کې له تېرو 3 اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوې چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړې او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زریګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. دی د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وایي په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زریګل چې ناروغه هم ده، وایي له دعا او د خدای له مرستې پرته نور هیڅ نه لري.
ستونزې مو ډېرې دي، بس وږي او بې پیسو ناست یو. لمونځ کوم او دعا کوم چې خدای دې د خیر یوه دروازه را خلاصه کړي. که ګاونډیو سره مو مرسته وکړه ښه، کنه هیڅ.
په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپلې ټویټر پاڼه لیکلي له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایرس د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرتیا ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. تکل شوی چې راتلونکي دوشنبې په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی ینس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر
او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د
اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لبنانۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو 3 افغانانو یو یې د غذایي موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د ده په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
15 میلیونه ډالره فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداری په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جینیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
له ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اوري چې وروستۍ شیبو ته رسیدلی یو. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په کابل کې د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړي بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمېږي. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی او وایي چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن وویل چې د امریکا چارتر الوتکو ته ځکه د الوتو اجازه نه ده ورکړل شوې چې یو شمېر کسانو د مسافرت اسناد نه درلودل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پایله شاوخوا 9500 بی اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زابولون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بالاخره پرون ووت، او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبران او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالره بودیجه غوښتې.
ژوند رنگونه
حبیب الله ستوری د پکتیا ولایت لیکوال او ژباړن یم. د شعر برخه کې خو مې تروسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې 2 کتابونه لیکلي دي. یو د روان شناسي په حق لده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلې کتاب مې ده سي له فارسي ادب نه مې را ژباړلې ده پښتو ژبې ته سي د ځوان دي فکرونو دي عقایدو په حق لباندې ده. کتاب نوم ده یو استوريزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبونه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسی زبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تروسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم سي د انګلیسي زبې نه هم از ژباړي وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړي چې د نور ژبونو البته کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیما لیکلی و څلور زبې وي، د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و، د عربي و انګلیسي و دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربوت کېده ما لیکلی و، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یو ستورز تر بدلونه، او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده. یعنی اوس ما ته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی ده چې زه داستاني ادب کې کوی سم رشد وکم، نو غواړم په پاکستانی ادب کې کار وکم بدل دي
د کتابونو شته سه ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول
لمړی کتاب سیو دي سلورزبو کتاب سیو هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنځی ته می ور کړی دا او دریم می تر سره چاپ ته نه دامه دا
سوال لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي سوال لري
زوانانو ته می یوازې د ماده کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي